افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله ده. په راپورونو کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دي رسیدلي. پیل خبرونو کوو له اجمل ان یوري.
دا پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس نوي زیږیدلي ماشومان د یوې ناپیژاندې بکتریا له کبله مړه شوي دي. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنوا د راتلونکي کانفرنس په اړه حکومت بشپړ چمتووالی لري. او د پاکستان حکومت وایي ټویټر د هغه پاکستاني ملا اکاونټ تړلی چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا د یوې سوې میرمنې د برات وروسته یې سترې محکمې صدراعظم او پوځ په اړه پارونکي لیکنې کولې. ریپورټونه وایي چې د پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس تنه نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت مړه شوي. د دې روغتون رئیس ډاکټر محمد اکبرجان ازادۍ رادیو ته ویلي دا ماشومان چې له شپږو تر پنځلس ورځو عمرونه یې لرل او د نسایي ولادي برخې په یوه خونه کې ساتل کېدل د یک شنبې د ورځې په جریان کې مړه شوي. د افغانستان لپاره د ایمرجنسی د پروګرامونو مسؤل دیان پانیک د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا ماشومان چې د نوو زیږیدلو ماشومانو په اتاق کې ساتل کېدل د یوې ناپیژندل شوې بکټریا سبب مړه شوي. نوموړي ویلي دوه نور ماشومان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د ډاکټر اکبرجان په وینا د نوو زیږیدلو ماشومانو چې مړه شوي شپږ تنه د پروان، درې د کاپیسا او درې نور د پنشیر ولایتونو اوسیدونکي وو. د نوموړي په وینا د دولتي بیلابیلو ادارو یو هیئت د پیښې په اړه څېړنې کوي. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنوا راتلونکي کانفرنس په اړه یې ښه چمتووالی نیولی او هیله مندي چې دا به د افغانستان په اړه یو مؤثر کانفرنس وي. ټاکل شوی چې د وزیرانو په سطحه د روانې عیسوي میاشتې په ویشتمه او اتویشتمه نیټه په جنوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس جوړ شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې په دې اړه د افغان حکومت د چمتووالي یادونه وکړه. دوی هیله منیو چې که خدای کول د پیشبنیو سره سم به دا کانفرنس سولې ته د رسیدو او د افغانستان د خلکو د اهدافو او لومړیتوبونو د عملي کېدو په اړه د افغانستان او نړیوالې ټولنې د متقابلو ژمنو یو مؤثر کانفرنس وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې اماموتو تېره اونۍ په کابل کې ویل دا کانفرنس به د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو د ارزونې یو ښه فرصت وي. په غزنی کې حکومتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شوبله وخت ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا نښتې تېره شپه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالۍ کې شوې چې دیارلس تنه امنیتي سرتیري پکې وژل شوي او همدارنګه د وسلوالو طالبانو څخه هم دوه ویشت تنه پکې وژل شوي دي. په فاریاب کې بیا چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاري یوسف حقیار وژل شوی. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادۍ رډیو ته وویل قاري یوسف حقیار چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول و دوه ورځې مخکې د افغان ځواکونو سره په یوه نښته کې ټپي شوی و او اوس یې د طالبانو په یو پټنځای کې سا ورکړې ده. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه لس وسلوالې وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي دي. په جنوب کې د 215 ماتم قلي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي عملیات د دې قلي اردو د لومړۍ پلي لیوا ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لغړ بابا په سیمه کې کړي چې څلور ساعته دوام کړي. د پاکستان حکومت وایي ټویټر د هغه پاکستانی ملا اکاونټ تړلی چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا یوې عیسوۍ میرمنې ته د مقدساتو د توهین له تورونو د برات ورکولو وروسته یې د سترې محکمې د پاکستان د صدراعظم او پوځ په اړه پارونکي پوسټونه کول. د پاکستان د مخابراتو د ادارې چارواکو ویلي دوی له ټویټر غوښتي وو چې د ملا خادم حسین رضوي اکاونټ دې بند کړي. رضوي چې د تحریک لبیک کې پاکستان د افراطي ډلې مشر دی پلویانو یې د آسیه بیبي له خوشي کېدو وروسته د درې ورځو لپاره سړکونه بند کړي وو، بلواګانې یې وکړې او د سترې محکمې هغه قاضیانو ته یې د مرګ ګواښونه وکړل چې آسیه بیبي ته یې برات ورکړې. د پاکستان د مخابراتو ادارې ویلي دوی ټویټر ته شکایت کړی او چې خادم حسین رضوي په خپلو لیکنو کرکه او تاوتریخوالی خپروي او د سترې محکمې له کارګرانو او اشپزانو یې غوښتي چې د محکمې قاضیان دي ووژني. ټویټر دمګړۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم ناکامه سایبری برید کړي. د ایران د اطلاعاتو وزیر محمد جواد ازری جرمی دا تور نن د خپل ټویټر اکاونټ له لارې پورې کړ. نوموړي ویلي دا سایبری برید په ایران کې د تخنیکی ټیم د بیدارۍ له کبله ناکام شو. تر جرمی مخکې د نوموړي مرستیال حمید فتحی ویلي و تخنیکی ټیم د دې هیواد په مخابراتي سیستم کې د نفوذ څو هڅې کشف کړي دي. د تهران دا ادعا تر هغې وونۍ وروسته کېږي چې د ایران د پوځ د سبوتاژ سره د مبارزې د برخې مسؤول غلام رضا جلالي وویل د ولسمشر حسن روحاني ټلیفون په وروستیو کې ثبت شوی دی. او په مالیزیا کې یو اوکراینی ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې. د مالیزیا سترې محکمې د دوشنبې په ورځ کلاودیا لوپاتکینا د 1.5 کیلوګرام کوکاینو په قاچاق مجرمه وبلله. د 23 کلنه اوکراینۍ د 2015 کال په ډسمبر کې د مالیزیا په یو نړیوال هوایي ډګر د ګمرک مامورینو وروسته له هغې ونیوله چې له دې سره یې د چاکلیټو په څو بکسونو کې کوکاین وموندل.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې د مسکو غونډې ته خپل استازي لیږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دي رسیدلي.
ما تا روز به توافق نرسیدیم و قرار است یک هیئت از سولې عالي شورا بروه، از حکومت کسی نه.
په فرا کې لا هم د څرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د ځینو وژل سوو کسانو مړي د هغوی کورنیو ته نه دي سپارل سوي. په بهرني موضوعاتو کې وري چې پر ایران د امریکا د بندیزونو بیا نافذېدل نن پیلېږي. تر شپږ نیمو بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسیدلي چې د حکومت کوم استازي په دې غونډه کې برخه واخلي، خو د سولې عالي شورا ویلي چې دوی دې غونډې ته خپل استازي لیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی، خدای نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به کوم استازي برخه واخلي. رحمت الله افغان له کابل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي، ټینګار کوي چې تر کومه چې افغان حکومت د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت په اړه له روسي چارواکو سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي، افغان پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي طبیعي ده کله چې په غونډه کې ګډون نه کوو چمتووالی هم ورته په کار نه دی. د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه په غونډه کې ګډون کوي تر هغې چې د غونډې د څرنګوالي او د جزئیاتو په اړاوې توافق ته ونه رسیږو. ټاکل سوی د سولې عالي شورا یو پلاوی ولاړ سي او د حکومت به څوک ورکنه وي. ټاکل سوی و چې د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې وای، خو وروسته بیا د کابل په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. له دې وړاندې روسي چارواکو ویلي و چې د مسکو غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې سوله ده، افغان پلاوی امریکایي او طالب استازو او دغه شان د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې طالبان هم د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی نیسي. د رویټرز خبری آژانس په تازه راپورونو کې راغلی چې مسکو غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د جمعیت اسلامي اجرایی مشر عطا محمد نور هم وربلل سوي دي چې د روسیې د غوښتنه د افغانستان د پخوانیو چارواکو له لورې منل سوې ده، خو د افغانستان د اجرایی ریاست لیدلوری په دې اړه متفاوت دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره اخلاصه کړي او ټینګار کوي چې د غونډه به له لاسته راوړنو ډاکه هم وي. له دې سره د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری وای پریکړه سوي چې د سولې عالي شورا لخوا څلور یا شپږ کسیز پلاوی د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې عالي شورا به یو لوړ پوړی پلاوی چې څلور تر شپږو کسان به پکې وي د مسکو غونډې ته د ګډون په هدف استول کیږي. معنا ده چې د افغان حکومت په استازیتوب د سولې عالي شورا استازي غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه په دې باور ده چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصت نه له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه ګټه واخلي.
افغان حکومت ویلي چې په روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې د وخت څرنګوالي او د افغان حکومت د استازو د ګډون په اړه له روسیې سره موافقه نه ده سوې. د سولې عالي شورا او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو چارواکو ویلي چې د مسکو په غونډه کې به ګډون کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې غونډې د بریا چانس څومره دی؟ دغه پوښتنه احمد تکل د ولسي جرګې له استازي نذیر احمدزي څخه کړي.
خو هم دا کله چې دا موضوع یاد سول او ولسی جرګې سره او د افغانستان د مشرانو سره رئیس جمهور ټول په مشورې سره موږ دا فیصله وکړه چې موږ په روسیه کې د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان یا د افغانانو په خیر نه دي، ځکه روسیې سره ډېر اوږده مشکلات موږ لرو او اوسه پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري. نو څنګه سره اعتماد وسي کولی چې هغه له اوسه پورې زموږ مخالفین تطویه کوي او بیا موږ اوس په هغه باندې دا اعتماد وکړو؟
د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبرانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ویلي دي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. فکر کوي چې د دوی ونډه به څه وي؟
هغه نو د افغانستان د ملت نمایندګي نه شي کولای، نه د حکومت او شخصا هغه د خپل شخصي نظر د ډیموکراسي ته کولای شي چې دوی اشتراک وکړي، نه په نمایندګي د افغانانو یا د افغانستان، ځکه د افغانستان نمایندګي چې د حکومت کوي او حکومت په دې نه بایکاټ کړی ده او په دې غونډه کې به اشتراک نه کوي.
او د سولې د عالي شورا د ګډون په اړه راته ووایي.
زما په اند خو موږ کومه فیصله چې درلودله هغه دا وه چې حکومت ته موږ مشوره ورکړې وه چې په دغه رقم د غونډو کې چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف مانې وي او افغانانو ته په یوازې دي چې سوکالي یا خوشحالي راوړي، نور خفیانونه یا نور مشکلات وزېږوي، په داسې جلسو کې باید اشتراک ونه کړي لکه د روسیې. نو زما په اند کې د سولې عالي شورا هم په دې کې اشتراک ونه کړي، ځکه چې دولت یې نه کوي. نو بیا سولې عالي شورا خو د دولت نمایندګي نه شي کولای، او که داسې یو بل ځای کې کوم ملاقات د مخالفینو سره وي د مورد دي هغه په بېله خبرې، خو د غونډې په مورد باندې موږ دا فیصله داسې څوک ونه ځي.
که په دې حساب وي نو د مسکو له غونډې نه بیا هم تمه کېدای شي د افغانستان د جګړې د حل په برخه کې چې دا به بریالی شي؟
زما په اند په هېڅ صورت نه. اول خو زه مخالفینو ته هم دا وایم که چېرې دوی واقعا مسلمانان وي او مسلمانان اوسېږي، دوی دې باید خپل مشکل مد نظر ونیسي، ځکه روسانو سره دې موږ یو نیم میلیون شهیدان، دغه دربدرۍ، افغانستان تباهي، دا ټول د روسانو له وجې نه وه. دوی څنګه دوی د یو مسلمان په توګه باندې بیا د یو عالم یا ملا په توګه باندې دوی دې روسانو ته کښېني او په هغه ځای کې بیا د دوی صلح تقاضا له روسانو نه کوي؟ دا هېڅ عقل او منطق نه مني.
د ولسی جرګې استازی نذیر احمد زی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په فراکی د وی ترخل وته کې د نسکوریدو د پیښو د قربانیانو د کورنی غړي پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد لري. دوی وایي چې تر اوسه هم د دوی د قربانیانو جنازي ورته نه دي سپارل سوي. احمد شاه فطرت پر دې مسأله راپور لري.
په فراه ولایت کې کورنی چې خپل غړي هلیکوپټر د لویدو په پیچ کې لاس ورکړي، پر مرکزي دولت او امنیتي ځواکونو سخت نیوکه کوي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونو تر اوسه د دوی د مړو د لاسته راوړلو لپاره هیڅ عملي اقدام نه دی کړی. عبدالخالق امینی د فراه ولایت د ولایتي شورا د یوې غړي جمیله امینی د خپلوان څخه دی چې هغه هم په دغه پیښه کې وژل سوې ده. امینی وایي چې دولت او امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته رښتیا نه دي ویلي او تل یې غلط معلومات ورسره شریک کړي دي.
از الف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که تا فعلا اجساد ما وجود نداره.
امینی هم داشتن د هلیکوپتر در لویدو پیش هم یو معما بوله او وایي چې په دې اړه باید جدي څېړنې وشي. امینی هم داشتن د دولت د وسوال مخالفان څخه غواړي چې دغه جنازه دي د دوی کورنۍ ته وسپاري. په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي به وایي چې دوی خپل پوځي عملیات د قوم مشرانو په غوښتنه ځنډولي وه. د فراه ولایت د ملي اردو دوم پل لیوا قومندان زکریا میرزاد وایي چې قوم مشرانو دوی ته ویلي چې عملیات مه کوي او دغه مړي به دوی د دولت د وسوال مخالفان څخه واخلي، خو چې دا کار نه شوی دوی خپل جدي پوځي عملیات په دې اړه پیل کړی دي.
بالاخره هدایت به ما دا شو که بود نظامی کار بگیرین. وقتی که ما
کله چې موږ ته هدایت راکړو چې نظامی اخر کار واخلو، موږ حرکت وکړو. اما سیمه چې موږ ته شوه شی و هلته اجساد موجود نه و او زموږ عملیات ناکام شول. اوس موږ او ټول استخباراتي څانګې پر دې په کلکه کار کوو چې د اجساد ځای معلوم کړو، هلته د ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره شي او ورته ژر به اجساد دوی کورنیو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده د پنځو ورځو په تېرېدو سره بیا هم تر اوسه یوازې د هلیکوپتر د رالوېدو له پیښ څخه 12 مړي د فراه ښار ته راوړل شوي او 15 نورې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي.
په فراولایت کې د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو خپلوان پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې تر اوسه یې د دوی د عزیزانو مړې نه دي پیدا کړي او دوی ته نه دي سپارلي. په ځواک خبري اژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو دغه مړي له ځان سره ساتلي دي. اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دغو مړو په بدل کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزق د وژونکي د مړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وای په خاص روګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجرااتو له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په دې ولایت کې د روانو جګړو له کبله بې ځایه سوې کورنۍ او خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري. واصل وصال راپور لري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ته مني چې په اروزګان ولایت کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجرااتو له امله ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې او زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې په اروزګان کې به د خلکو د دفاع او خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. د وای کومه جګړه چې هلته روانه ده له بده مرغه چې په خاص روزګان کې د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو او مرګ ژوبلې لامل شوی او دا باید ومنو چې زموږ اجرات په ځان سره ول چې د غزان د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو لامل شوی. زه ډاډ ورکوم هغه څه چې زموږ په وس کې دي د خلکو په دفاع کې به دریغ نشي. ښاغلی عبدالله وویل په خاص روزګان کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سره خبرې کړې او نوموړي ورته په دې برخه کې د لازمو اجراتو ډاډ ورکړی. اجرائیه رئیس وویل چې د بې ځایه شوو خلکو ستونزو ته رسېدنه هم په لومړیتوبونو کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې له تېرو څو ورځو راهیسې د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده چې ځینې خلک دغه جګړه قومي بولي، خو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دغې جګړې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د خاص اروزګان ولسوالۍ ترڅنګ د اروزګان ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو او مرکز اړوند په ځینو سیمو کې هم د ناامنیو او جګړو خبرونه ورکړل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له لرې سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوو کورنیو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې روانو جګړو ترې هر څه اخیستي او د ژمي لپاره سرپناه نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. د اروزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په اروزګان کې له 10,000 ډېرې کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د دغې جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د روان ناورین مخه ونیسي. دی وایي دغه موضوع چې له څو ورځو راهیسې مطرح ده دوه ډوله تفسیر کېږي. یو وایي چې جګړه قومي ده، بل وایي چې طالبانو د سیمې په خلکو هجوم راوړی چې تلفات هم لري. په دواړو حالاتو کې مسؤلیت د امنیتي او دفاعي ارګانونو او حکومت په غاړه ده چې باید ژر تر ژره د دغه ناورین او خلکو د وژنې مخه ونیسي. خاص اروزګان ولسوالۍ د ولایت مرکز ترینکوټ په ختیځ 160 کیلومترۍ کې د زابل او دایکنډي ولایتونو له نام نسیمو سره په ګاونډ کې پرته ده چې مرکز ترینکوټ سره د ځمکې لار له څه باندې یو کال راهیسې تړلې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روغتیا وزارت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د مخالفت له کبله د هیواد په جنوبي سیمو کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان له ګزڼ ضد واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دوی دغه څرګندونې نن په کندهار کې د واکسین د درې ورځني کمپاین د پیل په مراسمو کې کړي. جزئیات یې له صادق رښتینی څخه اوري.
د دوشنبه په ورځ د هیواد په 3 ولایتونو او 130 ولسوالیو کې د ګزڼ ضد واکسین کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به شاوخوا 5,000,000 تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین څاڅکي ورکول سي. په دې کمپاین کې به د جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې چې طالبانو پکښې د ګزان ضد واکسین عملي کولو باندې محدودیت لګولي تر ټولو زیات ماشومان بې برخې پاتې سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مشر هدایت الله ستانکسي په کندهار کې د ګزان ضد واکسین د کمپاین د پیل پر مهال رسنیو ته وویل چې د طالبانو د مخالفت له امله په دې کمپاین کې به 1,000,000 ماشومان د ګزان ضد له واکسین څخه بې برخې پاتې سي. خو نوموړي وایي د پولیو وایرس د له منځه وړلو په نوې جوړېدونکې ستراتیژي کې به د دوی ګرځندې ټیمونه زیات او تر جوماتونو پورې به هم ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین رسول کیږي.
متاسفانه د جنوبی اوزی هغه عمده چالش هم داده چې په یو تیزات ولسوالۍ کې د مخالفینو د خوانه بندش لګیدلې ده چې هغوی زموږ همکاران ته اجازه نه ورکوي چې هغوی کور په کور کمپاین تطبیق کړي. دا هغه عمده او اساسي چالش ده چې تقریبا د دې بندش له کبله موږ شاوخوا په دې ټول افغانستان کې تقریبا د 1,000,000 نه زیات شاوخوا ماشومان ته نه شو رسیدلی. دا هغه اساسي چالش ده چې د بندش له کبله هغه سوی ده.
په عین وخت کې د کندهار ولایت چارواکي بیا د دغه روغتیایي ستونزې د له منځه وړلو په برخه کې له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب له مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې د پولیو د پیښو د مخنیوي لپاره د امکانات او وسایل زیات کړي.
خو موږ پر هغه موساتو چې لکه WHO یا یونیسف چې په دغه برخه کې موږ د عام روغتیا ریاست سره کومک یي موږ هغو ته وړاندیز او سپارښتنه داده چې البته په مجلس کې موږ ورته ویلې چې په دغه برخه کې امکانات زیات کړي، ځکه دلته چې په سي برخه کې موږ امکانات یا غو نهایت زیات کم دي. موږ نوس کولای چې په دغه برخه کې ټول ماشومان ته رسیدګي وکړو.
وسلواله طالبانو د تیر څو میاشتو راځي د کندهار، هلمند او روزګان په ځینو ولسوالیو کې کور په کور د ګوزان زد واکسین پر عملي کولو بندیز لګولی او سپارښتنه یې کړې چې دغه واکسین د جماعت په جماعت عملي سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2013 میلادي کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان 19 مثبتې پیښې رامنځته شوي چې 9 پیښې یوازې په کندهار کې دي. که څه هم په نړۍ کې د پولیو وایرس له منځه وړل شوی خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې اوس هم پکښې دغه وایرس د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت وی ټویټر د دغه هیواد د یو تودنلاري مذهبي مشر خادم حسین رضوی پاڼه وروسته له هغې وځنډوله چې هغه د پاکستان سترې محکمې صدر اعظم او پوځ پر ضد تفرقه اچوونکي پوسټونه لیکلي وه. دا پوسټونه وروسته له هغې لیکل شوي چې د پاکستان سترې محکمې یوې عیسوي ښځې ته چې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده براعت ورکړ. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د پاکستان د مخابراتو چارواکو ویلي وروسته له هغه چې تحریک لبیک پاکستان د سترې محکمې لخوا د آسیا بیبي د برات ورکولو په غبرګون کې د درې ورځو لپاره لارې وتړلې او د قاضیانو د وژنې ګواښ یې وکړ، دوی له ټویټر څخه غوښتي وو چې د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوي اکاونټ وځنډوي. چارواکي وایي خادم حسین رضوي د پاکستان د سترې محکمې صدر اعظم او پوځ پر ضد پر خپل ټویټر پاڼه تفرقه اچوونکې لیکنې خپرولې. د پاکستان د مخابراتو وزیر وایي دوی شکایت کړی چې رضوي د کرکې او تاوتریخوالي په څرګندولو سره د سترې محکمې د قاضیانو خدمتکاران او اشپزان هڅولي چې هغوی ووژني. ټویټر تر اوسه د دې ډول پوستونو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د نومبر پر 4 راپور ورکړی چې د هغو سلګونو لاریون کوونکو او د هغو تنظیمونکو پر ضد جنایي دوسیه ثبت شوي چې تېره اونۍ یې د سترې محکمې د حکم په اعتراض کې مظاهرې وکړې. د پولیسو یو لوړ پوړی افسر نایب حیدر ویلي چې د دغو مظاهرو په ترڅ کې تر 150 ډېر کسان د اور لګیدونو، تخریبکاریو او تاوتریخوالي په تور نیول شوي دي. یو حکومتي چارواکي اټکل کړی چې په دغو مظاهرو کې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر زیان اوښتی دی. آسیا بیبي 45 کلنه عیسوي میرمن ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په پاکستان کې د 8 کاله بند موده تیروي. آسیا بیبي مقدساتو ته د سپکاوي تورونه ردوي. د پاکستان سترې محکمې تېره اونۍ وویل داسې کافي شواهد نشته چې وښيي آسیا بیبي مقدساتو ته سپکاوی کړی وي، نو محکمې د هغې د خوشي کېدو حکم ورکړ. له دې حکم سره د تحریک لبیک پاکستان لاریونونه پیل سول او تر 3 ورځو وروسته داسې مهال لاریونونه پای ته ورسېدل چې د پاکستان حکومت د آسیا بیبي د ممنوع الخروج هوکړه وکړه. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د شنبه په ورځ وویل چې آسیا بیبي به تر هغو له دې هېواده له وتلو منع سي چې ستره محکمه پر خپل حکم وروستی غور کوي. د آسیا بیبي میړه عاشق مسیح د نومبر پر 4 په لویدیځو هېوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده او وایي کورنۍ یې په پاکستان کې له لوی خطر سره مخامخته. مسیح په یو ویډیویي پیغام کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د کاناډا له مشرانو او د برېټانیا له صدراعظم غوښتي چې له پاکستان څخه په وتلو کې مرسته ورسره وکړي. خدم حسین رضوی ویلی کچیر پاکستان آسیا بی بی ته د وټلو اجازه ورکړي نو جګړه به پیل سي. د پاکستان په قوانینو کې مقدساتو ته د سپکاوي سزا اعدام ده. ویل کیږي دا مهال په پاکستان کې 40 تنه مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اعدام او یا د عمري بند په لست کې دي. هغه کسان لکه آسیا بی بی چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوي خو وروسته خوشي سوي دي د ځان د خوندیتوب لپاره له دغه هیواده تللې دي. مسیحیان د پاکستان د نفوس 2% جوړوي او ډیری وخت تبعیضي چلند ورسره کیږي.
د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ ګڼو هیوادونو په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي وژنه غندلې او ملګرو ملتونو ته ویلي چې د قضیې په اړه تحقیقات خورا مهم دي. بلخوا یو ترکیه چارواکي ویلي هغه څېړونکي چې سعودي عربستان د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو لپاره ترکیه ته استولي د خاشقجي د قتل د شواهدو له منځه وړلو هڅه کوي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
د نږدې 40 هیوادونو استازو د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د خاشقچی د قتل د قضیه په اړه بحث وکړ. متحده ایالاتو د خاشقچی وژنه وغندله او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل چې په دې اړه دقیق او شفاف تحقیقات خورا زیات مهم دي. په دې شورا کې د امریکا استازي وویل چې د خاشقچی د قتل د سیسه لمخ کې جوړه شوې و او واشنگتن غندنه کوي. امریکا د خاشقچی په قضیه کې د ملګرو ملتونو په څیرونو کې د څارونکو حیثیت لري ځکه په جون میاشت کې لدې شورا د وټلو اعلان وکړ. د جرمني پلاوی هم نن په یو بیان کې وویل چې د خاشقچی د برخلیک په اړه خورا زیاته اندېښنه لري. لدې مخکې یو جګپوړي ترکی مقام ویلی وو هغه څیرونکو چې سعودي عربستان د دې قضیه په اړه د تحقیقاتو لپاره ترکیه ته استولی وو له ترکی څیرونکو سره د همکارۍ پر ځای د خاشقچی د قتل د شواهدو د لمین زوړلو هڅه کوله. د صباح په نوم یوې ترکی ورځپانې مخکې راپور ورکړی و چې د سعودي څیړونکو یو لس کسیزې ډلې چې د کیمیاوي او زهري موادو متخصصان پکې شامل وو او د خاشقچی له وژل کېدو 9 ورځې وروسته ترکیه ته ورسېدل د ترلاسه شویو اسنادو او شواهدو د لمین زوړلو په برخه کې کار کړای دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د یو ترکی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې دا راپور تاییدوي او زیاتوي د سعودي څیړونکو د ټیم دوه غړي احمد عبدالعزیز الجنوبی او خالد یحیی الزهرانی یوازې د دې لپاره ترکیه ته راغلي و چې مخکې لدی چې ترکی پولیس په استانبول کې د ترکی قونسلګری ته د ننوتو اجازه ترلاسه کړي په دې برخه کې ټول اسناد او شواهد لمینځه یوسي. خاشقچی د اکتوبر په 2 منیټه لخپلې ترکی کوژدنې سره د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د سعودي قونسلګری ته ننوتی و چې بیا هلته ووژل شو. اسوسییټډ پرس د راپور په دوام د نوموړي ترکی مقام په حواله زیاتوي د حقیقت چې سعودي څیړونکو د خاشقچی د قتل د اړوندو شواهدو د لمینځوړلو لپاره ترکیه ته استول شوی. د دې خبرې واضح ثبوت دی چې جګپوړي سعودي چارواکي له دې قضیه خبر وو.
آزادی خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو کښته جوړولو او مالی چارو پر سکتورونو تازه بندیزونه نافذ سول. د امریکا ولسمشر دا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه ګڼلی دي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
امریکایي چارواکو لاسم دستی په رسمي ډول دغه بندیزونه نه دی اعلان کړي خو د نن ورځې چې د نومبر 15 نیټه د ورځې له لومړیو څخه د ایران پر تیلو کښتۍ جوړولو او نورو مالی چارو پر سکتورونو نوي بندیزونه نافذ دي. دا د واشنگتن لخوا داسې یوه هڅه ده چې غواړي تهران خپل چلند بدل کړي او هغه څه ختم کړي چې د امریکا متحده ایالاتې په سیمه کې د ایران منفي مداخله بولي. د دغه نوي اقداماتو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړی و چې له دغه هیواده د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي او ګواښي کړی چې د سرغړونې په صورت کې به د امریکا له مجازاتو سره مخامخ سي. د ایران ولسمشر نن سهار وختي د همدې مسلې په تړاو پر دولتي ټلویزیون خلکو ته په وینا کې وویل چې ایران به د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي او دا بندیزونه به مات کړي. حسن روحانی ویلی چې امریکا غواړي ایران د تیلو خرڅلاو صفر ته ورسوي خو وایي هیواد باید د دغو بندیزونو د ماتولو تر حده د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي. تر دې څو ساعت وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا لخوا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه وبلل. تر هغه یو ورځ د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مشخصا اروپا ته خبرداري ورکړ چې اروپایي شرکتونو ته به اجازه ورنکړل سي چې هم له ایران سره راکړه ورکړه ولري او هم له امریکا سره. جنوبی کوریا نن رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دوی ته وروسته له هغه د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې معافیت ورکړل سوی چې له واشنگټن څخه یې د تر ټولو لوړې کچې استثنا غوښتنه کړې وه. عراق او ترکیې هم وړاندې ویلي وو چې تمه لري په دې برخه کې معافیت ترلاسه کړي، خو په عین حال کې خبری آژانسونو د افغانستان، هند، ایټالیا او جاپان نمونه ښودلي چې شاید د ایران د تیلو اخیستلو په برخه کې مستثنا وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نومبر پر 4مه فاکس نیوز ته ویلي هغه هیوادونه چې معافیت ترلاسه کوي یو څه وخت ته اړتیا لري چې له ایران څخه د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي. هغه ویلي فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د دغو هیوادونو ته د همدې کار لپاره تر شپږو میاشتو ډیر وخت ورکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن یو اونۍ وړاندې ویلي وو چې سپینه ماڼۍ غواړي په هغو بندیزونو چې پر تهران یې لګوي د ایران پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو وایي واشنگټن نه غواړي خپل دوستان او متحدین چې د دې هیواد په تیلو پورې تړلي دي زیانمن کړي.
له همدې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله له سلطان محمد سره.